مخکخي خزي.
قدر من دوستانو سلامونه. د مخکخ خزو خبرونه ته خراغلی په دې ونيزه خبرونه کې د میرمنو په تجربو لاستراولنو او ستونزو خبرې کوو. نن د میرمن ادبي بهیر تاریخ او د طالبانو په واکمنۍ کې وسنۍ حالت څېړو. میرمن ادبي بهیر د ښځو لپاره داسې فرهنګي مرکز دی چې ګڼې ښځې پکې راټولېدلې او خپلې ادبي لیکنې او شعرونه به یې سره شریکول. یاد بهیر 15 کاله وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډېره برخه په لنډۍ ښکلې وه. هغه ښځې به چې په شعر او ادبي هڅو کې مخکښې وې په بېلابېلو غونډو کې ستایل کېدلې او ډالۍ به هم ورکول کېدلې. د طالبانو په بیاجلي واکمنېدلو سره د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم پیکه شول، ځکه دوی په افغان ښځو باندې بېلابېل محدودیت ولګوه. دې محدودیت په بهیر هم اثر وکړ. ښځې د پخوا په څېر په ډله ییزه توګه نه سره ټولېږي. په دې خپرونه کې د میرمن ادبي بهیر له بنسټ ایښودونکې او لیکوالې سایره شریف او افغان ژورنالیست او شاعر وګی امیل سره د زړه خواله کوو. له ما سره په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی مرسته کوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایي. په پیل کې راځو میرمن سایره شریف ته. لومړی خو ډیره زیاته مننه چې له ګڼو ستونزو سره سره مو بیا هم موږ ته وخت راکړ. تاسو به درته وایي چې میرمن ادبي بهیر کې په کوم شمیر میرمنو ګډون کاوه؟
د بهیر د پیلېدو په حساب زه باید ووایم کله چې موږ د افغانستان د سیاسي حالات چې بدلون وموند، یعنی د طالبانو د لومړی دورې نه وروسته چې دوی سیاسي حالات بدلون وموند او زمينه سازي د لپاره وشوه چې میرمنې په ټولنه کې حضور پیدا کړي او خپل هر ډول فعالیتونو ته ادامه ورکړي. موږ هم د کابل په ښار کې د افغان کلتوري جلګو سره په فرهنګي غونډو کې ناسته درلوده او یو شمېر زیاتو خویندو موږ سره ګډون کوو. په دې بهیر کې ځینو خویندو لپاره د ناستو او د ګډون ستونزې په کلتوري لحاظ موجود وې. ځینې کورنۍ وې چې دوی خپلو لورګانو ته خویندو ته دا اجازه نه ورکوله چې د ورونو سره یو ځای کښېني او غونډې مخکې یوسي، او یا ځینې نور ستونزې مشکلات وو. نو ورو ورو موږ د افغان کلتوري جرګو د ورونو او خویندو تصمیم دا شو چې موږ یوه برخه بېله کړو او ځانګړي برخه د خویندو لپاره ولرو. نو موږ لومړنۍ څو غونډې د ودان افغانستان له دفتره پیل کړې چې موږ هلته د ډېرو معزز او محترمو ورونو په شمول ډاکټر صاحب خوشحال رهي او نورو ورونو په شمول لسهاو خویندې وې چې موږ سره دا ومنله او موږ د غذای نه د بهیر د بنسټ ایښودلو پریکړه وکړه، تصمیم ونیو. لومړنۍ غونډې مو په همدې دفتر کې ترسره کړې. لومړني بحثونه همدا وو چې اول باید د خپل فرهنګي فعالیت لپاره نوم وټکو او تر څنګه یې د پاسسنامه باندې باید خبرې وکړو، چې خوشبختانه موږ په دې وته ونیدو چې میرمن نوم ورته وټاکو. په اول ځل مو د میرمن فرهنګي ټولنیز بهیر په نوم خپل فعالیت پیل کړو. وروسته بیا د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت سره په تفاهم کې د فرهنګي کلمې او د کلتوري کلمې نوم باندې چې علمي بحث وشو او هغه د فعالیت څخه مو محدود وه، د فرهنګي کلمه موږ په کلتوري کلمه باندې بدل کړو. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په نوم مو پاسسنامه کې درج کړو. هغه وروسته اداري پروسیجر مو چې پای ته ورسو او رسمن مو جواز ترلاسه کړو. نو خپل فعالیتونه چې موږ ادامه ورکړه په هغه وخت کې زموږ سره په سلهاو خویندې په غونډو کې هم اونیزو غونډو کې هم د میاشتې په ترڅ کې او هم د کال عمومي مشاعره چې د کال د رڼا د مشاعرې په نوم فعالیت کوو، تر هغې دمه پورې موږ سره په سلهاو خویندې د زده کوونکو نه نیولې تر محصلینو پورې، تر ښوونکو پورې، تر مامورینو پورې او حتی تر د پارلمان د وکیلانو پورې موږ سره خویندې وې.
تاسو ته بیرته راګرځو. انشاءالله نورې پوښتنې به د خپرونې په لاړ کې سره شریکې کړو. ډېره زیاته مننه. اوس به اوږۍ امیل ته راګرځو. اوږۍ امیل، له تاسو څخه اورو، دم ګړۍ په کابل کې د میرمن ادبي بهیر فعالیت څه ډول دی؟
نه یوازې میرمن ادبي بهیر دروازې وتړل شوې او خلک جرأت ونه کړ. تقریبا میاشتې پرونه کې وو، خو خوشبختانه اوس لک لک دا هڅونه د غلارې اوس پرانیستل شوې دي چې د خوشحال بابا فکري بهیر په مرسته موږ اوس یوه مشاعره ترسره کوو. بیا دغه د رڼا مشاعره چې هر کال البته ترسره کوو، هغه وخت چې موږ فعالیت درلودو، نو اوس غواړو چې په یو ښه شانداره غونډه ورته ونیسو. ډاکټر صاحب خوشحال روحي او نورو ملاتړ
کولای شو چې د شهري باندې کار او په دې کې ټول میرمن چې په علوم اکاډمۍ کې دي په کابل پانتن د شپو فادریات برخه کې هغه دری شاعران چې دي پښتو ژبې شاعران او د مختلف ژبو جنکۍ دي چې شعر وایي مونږ دوی سره راټول کړي دي په یو سړی کې چې دوی هغه ورځ ښه پروګرامونه دي وړاندې کوي او هم خبرې کوي.
بله ډیره زیاته مننه میرمن شریف، تاسو خو وړاندې خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د میرمن بهیر کې چې کوم لګښتونه کېدل هغه دولتي وزارتونو ادارو دو کسانو څنګه څنګه مرسته کوله، لکه څنګه چې تاسو د اوګي امیل خبرې واورید وایي چې دام غړي دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو د پخوا په څیر امکانات نسته. که تاسو درته وایي میرمن شریف چې بدون له دې نه چې د ځای مسله د شایانو وزارت خانو حل کوله، نور مصارف هم په بهیر کې کېدل، دغه برابر اول څنګه برابرېدل؟
خو موږ داسې تشریفات هم نه منل او نه لرل چې موږ هغې ته یعنی په لوړه کچه موږ بودیجې ته ضرورت ولرو. زموږ هغه خویندې وي چې دوی هدف یوازې فقط د شعر او د لیکوالۍ له لارې نه د افغانستان نورو میرمنو لپاره د خیر او ښېګڼې رسول وو او د خصوصا د هغه نوړو دودونو په مقابل کې مبارزه وا چې د دوی هدف هم دا و. یعنی دومره زیات موږ تشریفات ارزښت نه ورکوو، فقط هغه زموږ تخنیکی ستونزې هماغه و چې موږ به ځای نه درلود او په بیلو بیلو ځایو کې به موږ غونډې دیرولې، تر څنګ فقط موږ یو ډېر عادي چای او یو پرچ کیک سره به موږ خپله غونډه ترتیبول او ترسره کوله بو، او دا مصرف تر یو وخته پورې چا چې موږ ته ځای راکړو هغې کسانو به مثلا وزارت معرف کې به ننګ صاحب هم کړي کوله، په منلی صاحب په دفتر کې به منلی صاحب کوله، یو په نورو ځایو کې به هماغه د مسؤلینو دا یو چای ترتیب به دوی نیوه. خو د عمومي غونډو لپاره به چې موږ ډېر کسان له ولایتونو راغوښتل، حتی د پېښور نه به موږ میلمانه لرل، د هغې لپاره به دا موږ یو پروپوزل تهیه کوو د ځینو ځایونو به نه به مرسته غوښته. مثلا یو دوه درې ځلې د امریکا سفارت موږ سره مرسته کړې وه د اتم د مارچ ورځ چې موږ لمانځله. موږ د خپلې اساسنامې مطابق یو هدف همدا و چې موږ به ملي او نړیوالې ورځې لمانځو، د هغې د لمانځلو په ترڅ کې به موږ خپل پیام رسوو او زموږ پیام فقط د میرمنو د ژوند د ښه کېدو لپاره به یو اړخ به په نظر کې نیول کېدو. یو ځل هم امریکایي ژورنالیست چې د بهیر په مرسته په ځانګړې توګه د اوګای امیل په مرسته دوی ولایتو ته تللي وي، لنډۍ راټولې کړي وي، هغه بیا په انګلیسي ترجمه او بالاخره چاپ کړي وي. هغه کتاب هم چې چاپ شو هغې کتاب یوه برخه بهیر ته ورکړی شوه. نو زموږ مصارف د دې لارې نه ځینو فرهنګي همکارانو د خپل شخصي جیب نه موږ سره مرستې کولې، د وړو مسایل موږ سره حل کېدل. د ابراهیم هوتک په مرسته هم د دویتا انستیتیوت لاره نه موږ سره مرستې کېدې، البته هغه مادي مرستې نه وې، هغه څه مرستې چې مثلا په ځینو فرهنګي برخو کې د بهیر ګډون او لاسته راوړنې او دا مسایل.
په میرمن ادبي بهیر کې یوازې باسواده ښځو ګډون کاوه او کبال ته به د کلیو بانډو داسې میرمنې هم وې چې هغوی به زده کړې نه وې کړې؟
بله، زموږ سره داسې خویندې وې چې دوی زده کړې نه لرلې، مګر موږ سره په غونډو کې یا په حضوري شکل سره کېناستې او یا هم آنلاین د موبایل په واسطه موږ سره په غونډو کې ګډون کاوه. هم د دلچسپۍ له مخې چې دوی د بهیر غړیتوب درلود، هم داسې کورنۍ وې چې مثلا دوی خپلو لورګانې یوازې نه شو کولای چې اته د کابل په ښار کې چې دی وی نه نه بل نه ته دوی راشي په یوازې توګه، نو مان دې د دوی سره راتلې او ډېره په لکه باندې سره راتلې. هم د ورونو جملې نه چې دوی موږ سره لکه مخکې چې اشاره ورته چې موږ سره تخنیکی همکاري کوله، دوی د کور غړي راتلې موږ سره په غونډو کې به ګډون کوو. مثلا د منلی صاحب میرمن همیشه ډېر علاقه مند و چې موږ سره په غونډو کې کینی دوی خوند اخیستو. همداسې نور خویندې چې دوی د کور میرمنې وې مګر دوی علاقه لرله، او په ولایتو کې موږ داسې خویندې لرلې چې دوی خصوصي زده کړې چې په کور کې کړې وي، یا مثلا دوی طبي استعداد درلود چې دوی شعر ووایي، مګر دوی مکتب ته نه وي تللي، یا دوی د لوستو خویندو په کټګوري کې نه راتلې، خو دوی هغه طبي استعداد چې درلود چې دوی باید شعر ووایي، نو د موبایل له لارې نه یې موږ ته شیر وایو په آنلاین توګه به په مشاعره کې په غونډو کې برخه اخیستم. موږ هم مثال په ورداګو کې درلود.
میرمن شریف تاسو ته بیرته راګرځو. اغلی اوګی امیل، تاسو خو ادب میرمن ادبی بهیر ته ادبی الیزالی ډیری کړی دي، درته وایي چې په مالی برخه کې مو څه کړی دي چې او څه تر یو حده پورې پیسې پیدا سي تر څو د ادبی بهیر په پښو درېږي؟ مثلا میرمن شریف په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې تاسو له بهرني ژورنالیست سره د لنډیو پر راټولولو کې مرسته وکړه، بیا هغه لنډۍ راټولې سوې، کتاب سو خرڅ او بیا پیسې بیرته په میرمن ادبی بهیر ادبی مرکز باندې ولګېدلې. نور مو څه کارونه کړی راته ویلی سي؟
مننه کوم. واقعا هغه وخت چې د نیویارک ټایمز نه یوه خبریاله راغله، دلته زموږ یوه شاعره البته په هلمند ګرشک ولسوالۍ کې چې د تلیفون په کیفه کې موږ لپاره په هره غونډه کې شعر ویلې، خپل هنریت درلوده. هغه فطرتا یوه شاعره وه، 18 کلنه، متاسفانه چې په دې ناوړه دودونو رواجونو کار شوه او کورنۍ کې ورته یو څه د دې شعر ویلو په خاطر ستونزې پیدا شوې. بالاخره خو هلو ټکول شو، دې هم په ځان باندې تیل واچوه او یو هفته غوندې ژوندۍ به په شفخانه کې یا سای ورکړه. نو ډېر متاثره شوم. د هغې دپاره مونږ یو غمیزه ورته جوړه کړه. هغه چې کله انعکاس ورکړه، بالاخره هغه میرمنه راغله. نه یوازې د دې د داستانې مسترد کړو، په دې څېړنه وکړه، دقیق د دې قبر ته لاړه، د دې کورنۍ د دې هغه ودونه چې دې وهلي وه او د مور دوی سره یې خبرې وکړه. بالاخره بېرته چې راغله، دې علاقه اصلا چې نه یوازې دې خبرې دپاره، دا دې ضروري مسله وه. بیا په لنډۍ و کاکړې غاړ باندې ما سره کار وکړو، دې مې کتاب جوړ کړو. هر کال هلته په لندن کې یو فستیوال جوړ کړی و چې ځینې دوستان یې هلته دعوت کول، او دغه کتاب چې راوړو پیسونه موږ نور فعالیتونه وکړو. زموږ فعالیتونه همیشه د سجنی و مفتول هڅه کوو چې یو رپین چې پیدا کوو. موږ د میرمنو د کتابونو د چاپولو دپاره کارول، او هغه غونډې چې نیول، د هغه مصارف، او په ټولنه کې همداسې د خرافاتو د ناوړه دودو منځه وړلو دپاره هم کاروو. نو زه فکر کوم چې میرمن ادبي بهیر په پښتو ادبیاتو کې، شفاهي ادبیاتو کې، او په ټولنیزو فعالیتونو کې د میرمنو دپاره، ادبي د حقونو دپاره ډېر یو ګټور مرکز و.
بله میرمن شریف، بیرته تاسو ته راګرځو. که تاسو درته وایي چې کله میرمن ادبی بهیر ته میرمنې راټولېدلې او دلته سره شعرونه او لنډۍ ویل کېدل، نورې ادبي لیکنې، څومره دغه ماسر تمامېدل میرمنو یو د بل تجربې څخه ګټه اخیستله؟
یو خدا چې مثلا دوی په خپله د شعر او شاعرۍ په برخه کې د یو بل تجربو نه ګټه پورته کوله، بلکې د یو بل د ټولنیز حالت او حتی د کورنۍ حالت نه هم د یو لبل سره خبرېدل. کلتوري ستونزې به چې په شخصي دوی په ژوند کې، د دوی په شاوخوا کې، د دوی په ماحول کې واقع کېدې، دغې نه به هم موږ سره خبرېدو، او موږ به راتلونکي غونډې لپاره یو ژوندۍ اجنډا به مو لرله. هره پیښه به چې د یوې مېرمنې د نجلۍ لپاره پېښېدا په کلتوري لحاظ، مثلا دغې نه د دوی په واسطه موږ خبرېدو، هغې باندې به موږ بحث کوو، او د راتلونکي اجنډا کې به دغې لپاره په دې باندې بحث کوو چې د ستونزې ته څنګه رسیدګي وکړو، څنګه د غږ پورته کړو. د دې تر څنګه کله به چې شعر ویل کېدو، موږ به د مثلا زیاتره د ادبیاتو پوهنځي استادان او استادانې به وي، یا به هغه کسانو چې په دې برخه کې به تجربه درلوده، فرهنګي شخصیت په توګه زموږ سره غټ مرسته، معنوي مرسته، چې دوی به راتلل، خپل وخت به موږ تر کوو، او د شعر او یا د لنډې کیسې یا د یو داستان د رومان په لیکلو په اصلاح او کره کتنه کې به موږ سره مرسته کوله. مثلا استاد غزنفر سره د نچ ډېر لوړ مصروفیت درلود، مګر همشه موږ سره همکاري کړې وه، موږ ته به راتلو او د یو لیکچر په واسطه به د خور په شعر باندې به کرا کتنه کېده، یا به مثلا سحر صاحب به همیشه موږ سره همکاري کوله د کرا کتنه په برخه کې. نورو لیکوالانو خویندې هم په دې برخه کې، هغه استادان چې په پانتونو کې به د مسلکي په دې برخه کې، او په خپل موږ په بهیر کې داسې خویندې درلودې چې دوی هم د تحصیل کچه لوړه وه، د تر مسترۍ کچه پورې وه، تر لیسانس کچه پورې وه، او هم تجربه یې درلوده. مثلا په نعیمه غنی، حتما تاسو د نوم سره آشنا یاست، زمونږ د بهترینو بهترینه وه، همیشه به حاضر وه او همیشه فعاله برخه اخیسته. موږ اصول دا و چې دا اونۍ کې به د راتلونکي اونۍ لپاره د یوې خور شیر ټاکلو مخکې له مخکې نه، بیا به کله چې موږ اعلان تېره وو په اجنډا کې به ویل چې د فلانۍ خور د شاعرې شیر راتلونکي غونډې ته کره کتنې ته په اجنډا کې نیول کېدو. نو په هغې باندې به مثلا نعیمه غني ښه فعال بحث به کوو، یا مثلا پاکیزه ارزو زموږ هغه مسلکي خور وه، او د نظر ورکولو د اصلاح او د کره کتنې د ګډونوالو د هرې ګډونوالې حق او نظر یې ورکوو. خو هغه مسلکي اړخ اصلاح او د ټولو د نظر وړ وو، یعنی نورو کسانو هم موږ سره چې د بهیر غړي بنو اته ورونه به دوی به موږ سره همکاري کوله. د بهر نه ځینې ورونه به چې راتلل د ادبیاتو برخو مسلکي کسان و چې شکون صاحب د خدای وبخښي هر ځل چې د بهر نه راتلو افغانستان ته زموږ سره یې غونډو کې برخه اخیسته، د دوی د تجربو نه بهیروالو ګټه پورته کوله. حتی یو ځل خپله ولسمشر موږ سره په غونډه کې ناست وو، د موږ د بحث وړ موضوعات واورېدل. زموږ د بهیر غټه لاسته راوړنه وه چې د هیواد په کچه ارګ چې د افغانستان د ولس کور بلل کېږي په هغې کې فرهنګي فعالیتونه برنامه‌ریزي کول او مخکې وړل وو.
بله، ډیر زیاته مننه میرمن شریف. تاسو ته بیرته راګرځو. دواړو قدرمنو میلمنو اوس یو لانډه دمه لرو، له دمې وروسته به بیرته تاسو او درنو اوریدونکو ته راوګرځو.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
بیا هم ستړي مشي اغلی وګیامل. مخکې میرمن شریف په خپل خبر کې ویل چې په فایل کې چې کله میرمن ادبی بهیر په خپل کار باندې شروع وکړه، نو تر څلور سو پورې میرمنو به هم ګډون پکې کاوه. دام غړي تاسو په کابل کې اوسې، درته وایي چې اوس په دغه غونډو کې په کوم شمیر میرمنې ګډون کوي؟
همدا ورځو کې مونږ حالی ځلې کوو چې د غونډې بیرته البته په کار پیلو کې او غونډې ولرو. هره اونۍ باید غونډه ولرو، خو دغه غونډې د رڼا مشاعرۍ نه وروسته تاریخي د نورو دوستانو په خوښه بکران نوې پېغلې ځوانانې جینکۍ دي همدې ژبې هم پوښتنې چې دوی غواړي همدغه میهمن بهیر بیرته خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. البته دوی هم اورېدلي دي چې مخکې فعالیتونه درلودو او ګټور ثابت شوي دي. دوی غواړي چې که څه هم دوی اول راتلل دغه خوشحال بابا فکري بهیر ده، همدې بهیروالو چې دلته ول دوی کوشش وکړو چې موږ سره مرستې وکړي، ځکه دلته جینکۍ هم ګډون کوي. نو دوی همدې رڼا مشاعري نه وروسته تصمیم لري چې داسې غونډې بیا پیل شي او دوستان پکې وهڅول شي، دوی سره لاړ شي او لکه پخوا په څېر موږ وکولی شو خپل نور فعالیتونو ته ادامه ورکړو. وګورو چې څنګه کولی شو. دغه وروسته معلوم چې ځکه مخکې خو پیشبیني نه شو کولی، خو دغه مشاعرې دپاره چې دوستان موږ هڅوو ډېر زیات دي. ماشاءالله خوشحالي دي، که څه هم په کورونو کې دي، خو دوی غواړي چې راشي او په دې کې ګډون وکړي. نو هلته به موږ تصمیم ونیسو چې څونه دوستان نور به راټولېږي او موږ به څه کولی شو په لرې پرتو سیمو کې، په ولایتو کې، دننه په مرکز کې، په کابل کې به څه کولی شو. دغه وروسته معلومېږي حتماً.
بله میرمن شریف، بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو د میرمن ادبی بهیر بنسټ ایښی دی، اوس چې په افغانستان کې سیاسي حالت بدل سه، هر څه نوی رنګ واخیسته، درته وایي چې اوس د میرمن ادبی بهیر لپاره تاسو څه کوئ؟
متاسفانه غیر د سیاسي حالاتو نه وړاندې د کورونا هم د دې سبب شو چې موږ خویندو په اصطلاح تیتو پراک شو او ونه کولی شو چې یو څه موده د خپلې غونډې پر مخ یوسو. ټوله نړۍ شاید ده چې کورونا د دې سبب شو چې هر څه په اصطلاح ګډ وډ شي. نو مخکې د سیاسي تحولاتو نه یو ستونزه هم همدا وه، او اوس خو سیاسي حالات دغه دی تاسو ته معلوم دی چې مشکله ده چې خویندې جرات پیدا کړي چې بیرته په هغه شکل سره چې موږ پخوا وو سره راټولې شو. خو بیا هم موږ په دې هڅه کې یو چې هڅه نه چې بالکل نهایي تپو تلاش ومده دی چې بهیر باید په اصطلاح رنه ونه لویږي او فعالیت ونه درېږي، ځکه موږ دا بهترینه وسیله و. ما همیشه دا خبره کوله چې موږ په عدم تشدد کې مبارزه کوو، خو دومره په شدت کوو چې زموږ یو لنډۍ، زموږ یو شعر به د تورې د گزار نه هم قوي وي. دا خبره ما په فرانسا کې هغه وخت وکړه چې د بهیر ګډونوالو په فرانسا کې په یو فرهنګي پروګرام کې ګډون کړی وو، او دغې نه وړاندې د بهیر غړو په انګلستان کې په یو فرهنګي غونډه کې ګډون کړی وو چې لنډۍ هغې سرحده پورې ورسول چې په انګلستان کې د ټرین اورګاډي ټکټ شاته لنډۍ په انګلیسی ترجمه شوه، چاپ شوه، او ټکټ به خرڅېدو او لنډۍ به هر چا به چا ټکټ اخیستو او لنډۍ به لوسته. یعنی موږ د عدم تشدد په اصولو خو په دومره شدت سره چې تر لندنه پورې موږ د افغان میرمنو غږ د لنډۍ په ژبه ورسوو. دا فقط زموږ هڅې وې. اوس نه غواړو چې موږ دومره زیاتو هڅو په پایلې په اصطلاح ایس وګڼو، نو نهایي کوشش به کوو چې دولتي مسؤلین ته قناعت ورکړو چې باید اجازه راکړي، ځکه موږ داسې ځانګړی دفتر نه درلود. زموږ اطلاعاتو فرهنګ زموږ د فعالیتونو هنداره و، نه یوازې زموږ بلکې د ټول د افغانستان د هر ډول کلتوري او فرهنګي کړنو هنداره وه، او موږ ته هم یو ځای پکې راکړل شوی وو چې موږ بیرته باید د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت سره ناشته ولرو، دوی ته قناعت ورکړو، او موږ ته دا زمینه سازي وکړي چې موږ بیرته خپل فعالیت وکړو، او کېدای شي چې ورځ تر بلې دوی هم خپل نظریاتو کې بدلون راولي او د ښځو لپاره د زمينه برابر کړي چې د خپل ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو ته ادامه ورکړي. موږ د دوی نه بار بار تقاضا هم کړې ده د ټولنیزو رسنیو له لارې نه، او خپل د بهیر اعلامیه هم خبره کړې ده چې د نجونو د مکتبونو د خلاصون په برخه کې د دوی نه موږ هیله کړې ده چې دا برخه کې دوی باید د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د ټولنې د نیمایي برخه لپاره دوی هیڅکله دا تاریخي اشتباه ونه کړي، او دوی هر څوک چې یا هر څه چې د منی ګرځي هغې ته قناعت ورکړي. دا مسایلو ته توجه سره موږ نه غواړو چې مثلا د نړۍ نه ځانونه ګوښه ونیسو، ځانونه بیل ونیسو، د عصرو زمان سره، د عصرو زمان د تقاضا سره خپله هغه هیله او ارزور چې لرو د مبارزې لارې نه، د اول د نړیوالو تر غوږو، بیا د هیوادوالو تر غوږو ورسوو، او کوم هدف مو چې ټاکلی هغې ته ځان ورسوو، نو نه امید کېږي به نه. او انشاءالله په همدې هیله چې نه یوازې د بهیروالي بلکې د افغانستان ټولې میرمنې مایوسه نه شي او په آرامو شرایطو کې هر څوک کار کولی شي، خو زه وایم تکړه او قوي به هغه کسان وي چې په نخالو کې ځنونه تر یو حده ورسوي او څه هدف چې لري هغې ته رسۍ پیدا کړي. نو زما هیله ده چې موږ بهیروالي به داسې ورځ راورسېږي چې بیرته به سره یو ځای شو، بیرته به خپل کار کوو، او د خوند لپاره به د خدمت جوګه ګرځو.
ډېره زیاته مننه اغلی اوګی امیل. بیرته تاسو ته راګرځو. یو جیل لکه څنګه چې میرمن شریف په خپلو خبرو کې ویل، کورونا د میرمن ادبي بهیر په چارو کې خنډ ځنډ رامنځته کړ، ورپسې بیا د سیاسي بدلون و. او میرمن شریف یو بل مهم ټکی ته هم اشاره وکړه، غدا و چې په هر حالت کې باید افغان میرمنې سره راټول شي. تاسو درته وایي چې ووس څومره په دې توانې دلې سو چې آنلاین شکل باندې کوم میرمنې چې روسي ته ولاتو کې افغانستان پرخی بهر دي، یا هم په کلیو باندې کې دي، یا هم نسی کولای چې راځي په ځاده نه ډول غونډو کې ګډون وکړي، دا آنلاین سیستم په آنلاین ډول دا به څومره ګټور وي چې دا د میرمن ادبي بهیر غونډې بیا سره جوړ شي؟
آنلاین سیستم ډېر زیات ګټور دی. اوس خو ماشاءالله داسې پوهېږي چې دغه ټلیفون ټول خلک کاروي، او که چېرې هغوی په بهر کښې وي ته فکر وکړي چې دغه دنانه کار کاکتونز لري، دا به ډېر د خوشبختۍ ځای ویني. موږ هرې لارې نه یوازې آنلاین هر هغه هڅه چې ممکن وي، زه فکر کوم که لږ سره شرایط ښه شي زموږ خویندې بیرته علاقه لري چې بیرته خپل وطن ته راوګرځي، بیرته به سره یو 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 سره راټول شو، بیرته به بهیروال یو ځای شي، او دغه نور نوي ځوانې پېغلې نجونې چې دوی غواړي علاقه لري چې مونږ سره فعالیت وکړي، دوی سره به مونږ کومک وکړو، مونږ چې بزر یو کله چې دوی سره یو ځای شي زه فکر کوم چې دا کړۍ لا پسې به پیاوړې شي، او مونږ به وکولی شو چې خپل خویندو ته په هر لحاظ مفید تمام شوه، په هر لحاظ مونږ کولی شو چې په دې مبارزه کې کامیاب شو، په دې مبارزه کې ډېر کار وکړو، خصوصا په دغه مقتي زمان کې چې اوس البته د تعلیم لارې میرمنو لپاره اوس تړل شوي دي چې دا د افغانستان د بقا مسله ده. دا به خبره عزیز کوي مګل د تعلیم سره خصوصا د نجونو د تعلیم سره کدی چې بر خورتي د ډېر خطرناک واقع لري دا موږ یو چې به د دوی لپاره به خپل اوازونه پورته کوو هلې ځلې به کوو او لاسونه به ورکوو او دوی ته به قناعت ورکوو چې دا کار مه کوئ ګوره چې د دې خطرناک دریځ چې دوی نیولی دی.
بله ډېره زیاته مننه میرمن شریف. بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې افغان میرمنو ته پیغام درلوده چې دوی دې هیڅکله نه امید نه سي خپله لار دې پر مخ بیایي. که دا درنه وغواړو چې اوسني حکومت تاسو څه ویل لري چې د میرمنو د دغه رقم ادبي غونډو په جوړولو کې له دوی سره مرسته بخښي دي یو حکومت په ګټه به او که خنډ جوړول؟
والا زباید وایم چې دا حکومت یا دا نظام خو اصلا د اوریدو غوږ نه لري. ولو که هر ډول د سپارښتنه ورته وشي یا مثلا پیشنهاد ورته وشي او وړاندیز ورته وشي که هغه په سیاسي لحاظ وي یا که په فرهنګي لحاظ وي، ځکه دوی څه چې دوی ځان سره لري په هغې باندې دوی ولاړ دي. نو ځکه اول تاسو وګورئ د ښوونځیو بندول 280 ورځې همداسې مو شمیرلی دي. تیره اونۍ 280 ورځې وې. 280 ورځې کېږي چې دوی مکتبونه د نجونو په مخ تړلي او په 280 ورځو کې به یعنی داسې څوک به پاتې نه وي د فرد نه نیولې تر ټولنې پورې تر یو سازمان پورې تر یو سیاسي ګوند پورې تر نړیوالو پورې چې دوی نه غوښتنه نه وي کړې چې اته دوی دلایل نه وایي چې په کوم دلیل دوی دا مکتبونه بند کړي. خو بیا هم د مسؤلیت په توګه د یوې میرمنې په توګه په افغانانو کې دا مروج دي چې یوه ښځه چا نه غوښتنه وکړي، اته په ډېرو غټو جګړو کې به چې ښځه راووته او ټکرای به ورته هغه کړو هغه شخړې به هغه مسلې به بندې دي د ښځې ته درنښت ورکول کېدو. مګر متاسفانه موږ په یوویشتمه پېړۍ کې اوس داسې حالت رسېدلې ښځه حتی د دوام جنس په توګه هم دوی نه مني. نو هیله منده یم چې دوی د ښځې رول ته، د ښځې ونډې ته، د ښځې نقش ته دوی ارزښت قایل شي.
بله درنو میلمنو، سایره شریف او اوګی امیل، خبرې مو ډېرې زیاتې ګټورې دي. خو د خپرونې وخت په خلاصېدو ده. له تاسو دواړو نه نړۍ مننه او له قدرمنو اوریدونکو څخه به هم مننه وکړو. دا وه نننۍ د مخکښې ښځې خپرونه. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.